אמריקה רג רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו רדיו אשנו
סדאי
د افغانستان د جمهوری ریاست د رایو د شمیرنې پروسه بیرته پیل شوې ده. په غزه کې د اسرائیلو په هوایي حمله کې د ملګرو ملتونو په ښوونځي کې لس فلسطینیان وژل شوي دي، او په چین کې په یوې تباه کوونکې زلزلې کې د مړو شمیر 350 تنو ته رسېدلی دی. د امریکا غږ آشنا رادیو قدر منوریدونکو السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه. په دې لچ ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې ساعت په سهارنی لومړنی پښتو خبری خبرونه پیل کوو. موږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه خبرونو برسیره د حشمت کرچي د فاتحې د مراسمو په اړه ریپورت لرو. په کابل کې د نویو پارکونو د جوړونې پر غوښتنې باندې ریپورت لرو. د ښاغلي عبدالله عبدالله د ویان فضل الرحمن اوریا صاحب سره مرکه لرو، او د امریکا ژغ سر مقاله لرو چې د دې ټولو د مخه پام وکړئ. د دې ساعت پوره خبرونو ته چې زه حسیب الکوزی او سید سلیمان شاه صاحب یې تاسو ته وړاندې کړو.
د انتخاباتو کمیسون د افغانستان د جمهوري ریاست د دوهم ځلې انتخاباتو د رایو تفتیش د یکشنبې په ورځ بیا پیل کړ. وروسته له هغې چې د جمهوري ریاست د یو کاندید عبدالله عبدالله تخنیکي ټیم په غونډه کې د برخې اخیستو نه ډډه وکړه، د رایو د شمیرنې پروسه د شنبې په ورځ ځنډېدلې وه. د رایو بیا شمیرلو دا پروسه د عبدالله عبدالله د تخنیکي ټیم په غیاب کې پیل شوې ده، خو د ډاکټر اشرف غنی احمدزي د ټیم کسان د ملګرو ملتونو او نړیوالو مؤسسو څارونکي پکې موجود وو. د ښاغلي عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم یو ویان فضل الرحمن اوریا خبریالانو ته وویل چې نن د دوشنبې په ورځ به د رایو تفتیش لپاره خپل څارونکي ولیږي. د سیاسي چارو څېړونکي په دې باور دي چې رواني سیاسي بې ثباتۍ د افغانستان اقتصاد ته ډېر زیات تاوان اړولی دی، او د رایو تفتیش نور ځنډول به د هیواد راتلونکي له خطر سره مخ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم وړمه ورځ له ښاغلي عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزي سره په تلیفون خبرې وکړې، او ټینګار یې وکړ چې د رایو بیا تفتیش باید په خپل وخت سرته ورسیږي. د افغانستان د ګوټ ګوټ نه د رایو څه باندې 8 میلیونه فورمې د تفتیش لپاره کابل ته رسېدلی دي، چې په دې زمین کې 2000 اوټونه د جعلي امضاګانو په خاطر له سره کتل کیږي. په دې اړه به نن سهار زموږ په دوهمه خپرونه کې له کارپوه حسن حقانیار سره یو مرکه هم واورئ.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د کاسا 1000 په نامه د برېښنا د پروژې په عملي کېدو سره به هر کال افغان حکومت لسګونه میلیونه ډالر عواید ترلاسه کړي. د وزارت مرستیال د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کاسا 1000 پروژې د تړون د بشپړولو لپاره به ډېر ژر د پروژې د داخلو هیوادونو ترمنځ په دوبۍ کې غونډه جوړه سي. د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان سره له دې چې دا پروژه د افغانستان د اقتصاد لپاره ګټوره بلي، خو د افغانستان په خاوره کې د امنیت په خوندي کولو باندې هم ټینګار کوي. د ازادي راډیو خبریال محمد قسیم سلمال په دې اکله د کابل نه ریپورټ رالیږلی دی.
ټاکل شوی د کاسا 1000 د برېښنا د پروژې عملي چارې په 2015 کال کې پیل سي. له قرغیزستان او تاجکستان څخه افغانستان او پاکستان ته د 1300 میګاواټ برېښنا د لیږد پروژه ده. د اوبو او انرژي وزارت مرستیال انجینر غلام فاروق قاضي زاده ازادي راډیو ته وویل چې
د 2.5 سنټه پر اساس چې موږ کومه محاسبه کړي، اجالتن موږ ته له دې پروژې څخه 15 میلیونه ډالر لاسته راځي، ځکه چې دا برېښنا د 5 میاشتو لپاره ده. نو که د 2 نورو میاشتو لپاره هم له همدې لاین څخه استفاده وشي، د 12 میاشتو څخه موږ 115 میلیونه ډالره ترلاسه کړو.
نوموړی وایي ټاکل شوی روان اګست میاشت په دوبۍ کې د 4 یاد هیوادونو د انرژۍ وزیران د دغې پروژې د اسنادو د بشپړولو لپاره غونډه وکړي. ټاکل شوی چې د کاسا 1000 له 1300 میګاواټ برېښنا څخه 300 افغانستان او 4000 میګاواټ پاکستان ته انتقال سي. په کاسا 1000 پروژې 950 میلیونه ډالر لګښت راغلی. د دغې پروژې لپاره د افغانستان برخه 350 میلیونه ډالر کېږي چې د نړیوال بانک لخوا ورکول کېږي. د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر په دې اړه وایي
کومه برېښنا چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته انتقالیږي دا خپله افغانستان ته عواید رامنځته کوي. نو افغانستان ته لازمه ده چې د کاسا 1000 او ټاپي غوندې پروژو امنیت ټینګ کړي او مدیریت یې کړي.
د دغې پروژې زیاته برخه د افغانستان له خاورې تیریږي چې د ترانزیت له درکه هم افغانستان په ساعت کې له 1 کیلووات برېښنا څخه 2.15 سنټه ترلاسه کوي. د افغانستان په نور ګاونډي هیوادونو لکه ازبکستان او ترکمنستان کې هم د برېښنا د تولید کافي ظرفیت شته. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي که افغانستان وکړی سي په خپلې خاورې کې د ټاپي او کاسا 1000 غوندې پروژو لپاره مناسب شرایط برابر کړي، نو دا به افغانستان له اقتصادي پلوه پر خپلو پښو ودروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه د واشنگتن نوري. په غزه کې د ملګرو ملتونو په یو ښوونځي باندې په هوایي حمله کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 15 ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو یو مامور وویل چې پرونی حمله د اسرائیلو د هوایي ځواکونو یوې جټ الوتکې وکړه. په دغه ښوونځي کې د جګړو له امله بې ځایه شوو کورنیو پناه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو عموم منشي بان کی مون دغه حمله یو اخلاقي تیری او مجرمانه عمل وباله او په ډېرو سختو الفاظو کې وغنده. عین شاهدان وایي چې د چاودنې په مهال فلسطینیان د ډوډۍ لپاره په قطار کې ولاړو. په وژل شوو کسانو کې ډېر ماشومان هم شامل دي. په تیرو 10 ورځو کې دا دریم ځل چې د ملګرو ملتونو په یو ښوونځي باندې برید کیږي. د امریکا حکومت چې په سیمه کې د اسرائیلو تر ټولو سخت نږدې ملګری ګڼل کیږي پرونی حمله یې شرمناکه وبلله او وی غندله. په غزه باندې د اسرائیلو په هوایي او ځمکنیو حملو کې تر اوسه پورې د 1400 زیات فلسطینیان چې قاسي اکثریت یې ملکي وګړي دي وژل شوي او 8000 زخمیان دي. اسرائیلو هم خپل 3 عسکر له لاسه ورکړي دي. بل پلو ته د اسرائیلو پوځ وایي چې د حماس جنګیالو په اسرائیلو باندې پرون 50 راکټونه وار کړل او هغوی دغه هوایي حمله په اسرائیلو باندې د راکټونو د ویشتلو په ځواب کې کړې ده، خو حماس د اسرائیلو دغه دلیل رد کړی دی.
د سوریه د رژیم مخالف مبارزونو د لبنان لس عسکر په یو املی کې وژلي دي. د سوریه د مبارزونو او د لبنان د پوځ ترمنځ جګړه د شنبه په ورځ د ارسل په سرحدي ښارګوټي کې هغه مهال پیل شوه چې د لبنان پوځ د النصر جبهې یو غړي عماد احمد جمعه ونیوي. د النصرې ډله د سوریه د رژیم پر ضد جنګیږي او دا لومړی ځل و چې د لبنان پر خاوره یې برید وکړي. د امریکا خارجه وزارت دغه حمله وغندله او د ټولو خواوو نه یې وغوښتل چې د لبنان د بې طرفۍ احترام دی وکړي. لبناني چارواکي وایي چې وسلوالو د لبنان 12 عسکر ژوندي ونیول. د لبنان د شیوګانو د حزب الله ډله په سوریه کې د بشر الاسد د پوځ په ملاتړ جنګ کوي.
چینایي چارواکي وایي چې دغه هیواد د جنوب لویدیز په غرنۍ سیمه کې په زلزله کې د وژل شوو کسانو شمېر 350 ته لوړ شوی دی. په دغه زلزله کې 2000 کورونه وران شوي دي او 3000 زیانمن شوي دي. چینایي چارواکي وایي چې په زلزله کې د 1400 زیات کسان ټپیان شوي دي او یو شمېر زیات خلک اوس هم لا درکه دي. د زلزلې د ثقل مرکز د ینان په ولایت کې و. د زلزلې له امله یو شمېر مکتبونه هم وران شوي دي. د امریکا د جیولوجیکي مطالعاتو مرکز وایي چې د زلزلې قوت 6.1 درجې و، خو چینایي چارواکي وایي چې زور او قوت یې دغې نه هم زیات و. د چین رسمي تلویزیون وایي چې د تیرو 14 کلونو په موده کې دومره غټه زلزله په دغه سیمه کې نه وه شوې.
د عراق د حکومت وسلوالو مخالفینو د دغه ملک په شمال کې دوه نور ښارګوټي او د خامو یو زیرمه د خامو تیلو یو زیرمه هم نیولې ده. د ای چارواکي وایي چې د اسلامي دولت تندروي ډلې دغه سیمه پرون د کردستان له امنیتي ځواکونو سره له یوې ډېرې سختې جګړې نه وروسته ونیوله.
په داسې حال کې چې تحقیق کوونکو پرون درېمه ورځ هم د یوې راغورځول شوې مالیزیا الوتکې د غورځېدو په ځای کې پلټنې کولې. د یوکرین په ختیځ کې د پوځ او د روسیې د طرفدارو ملیشو ترمنځ خونړۍ جګړې شوې دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د جمعې په ورځ په تلیفون وغږېده او په یوکرین کې د روسیې د لاسوهنې په باب ورته خپل اندېښنه څرګنده کړه.
په لیبیا کې امنیتي چارواکي وایي چې پرون په پلازمینې ټرابلس کې 22 کسان د وسلوالو ملیشو ترمنځ په خونړیو نوټو کې وژل شوي دي. د سیالو ملیشو ترمنځ دغه خونړۍ جګړې اصلا د ترابلس د هوایي ډګر د نیولو دپاره روانې دي.
چینایي چارواکي وایي چې د شنبې په ورځ په یوې فابریکې کې چې د چین په ختیځ ښار کوشان کې وشوه د مړو شمېر یو او یو ته رسیدلی دی. د 200 زیات کارګران ټپیان شوي دي. د چین د دولت مشاور وانګ یونګ پرون دغه ښار ته ورغی او فابریکه یې وکتله. ټاکل شوی دا چې نن د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې د امریکا او افریقایي ملکونو د مشرانو علي غونډه پیل شي. هیله کیږي چې متحده ایالات به له افریقا سره د تقریبا $1 میلیارډ مرستې ژمنه وکړي. زیاتې پیسې په افریقا کې په 16 ساعتونو ځواکونو لګیږي او باقي پاتې به د افریقا لپاره د خوړو او برېښنا په برابرولو لګیږي. له امریکا نه علاوه جاپان، اروپا او چین هم په افریقا کې په $1 میلیارډ سرمایه ګذاري کوي او کوښښ کوي چې خپل نفوذ هلته پراخه کړي. د افریقا نیمه وچه ډېرې زیاتې طبیعي زیرمې لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
قدر منوریدونکو د واشنگټن د سټوډیو نومو د افغانستان سیمهونړي پاکله تازه خبرونه واوریدل. اوس هم راځو د خبرونو لومړی مطلب ته. د افغانستان د ولسمشر دواړه نوماندان ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله د جمهور رئیس کرزي د اکا د زوی حشمت خلیل کرزي د فاتحې د پاره پرون کندهار ته ولاړه. عزیزالله پوپل یې پاکله رپورټر لیږلی دی.
د ولسمشری دواړه نوماندان لخپل پلویانو سره یو ځای د کندهار شهر په جنوبی څنډه کرس کې د حشمت کرزي کور ته ولاړل او د هغه د اروا د خوشی لپاره د دعا لاسونه لپکړه. دواړو ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله حشمت خلیل کرزي یو وطن پرسته پیاوړی افغان او د وطن خواخوږی شخصیت یاد کړ او د هغه پر مرګ د جمهور رئیس کرزي کورنۍ ته تسلیت وایه. حشمت خلیل کرزی چې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی د ټاکنیز کمپاین حوزوي مسول هم وو د کوچنی اختر په دوهم ورځ د وزنو جون کې لوري په خپل کور کې ووژل سو. ډاکټر اشرف غنی احمدزی په کندهار کې وویل چې د قومي مخورو او مشرانو وژل کېده یو بهرنی د ساده خو په سرګند ډول کوم هیواته غوتونه نیول. نوموړي چې د حشمت کرزی په پلرنی کلی کارس کې د هغوی په کور کې د فاتحې په مراسمو کې خبرې کولې زیاته کړې چې د قومي مشرانو وژل کېده د افغانانو کار نه دی. د وویل چې د بریلتو په صورت کې به بیا هم ډیره پاملرنه د سولې بهیر ته وي او د افغانانو د دغه یوازنی ارمان د پوره کېدو لپاره به پوره پوره هڅه کوي.
او هیڅ دښمن ته به دا موقع نه ورکوو چې دا اتحاد موږ مات کړي. دا توطئه د افغانستان د ولس پر ضد توطئه وه او موږ د ورورګلوي د مقابل توطئه وه.
ډاکټر عبدالله عبدالله په خپل لنډو خبرو کې وویل چې د افغانانو غم سره شریک دی. د وویل چې د یو افغان په توګه او د خپل ټاکنیز ټیم په استازیتوب د حشمت کرزي د فاتحې په مراسمو کې د ګډون لپاره کندهار ته راغلی. د پټینګار سره وویل چې افغانان سره یو دي او سیاسي سیالي یوازې د ژوندانه یو اړخ دی.
کله تاسو په یوه کې اوس د دې یو مجد یو سخت انتخابات نه راوتلی خلک دا طبیعي حالت ده. په وطن کې ټول داخله کیږي خلک خاوي نیسي یو چا په لوي کې ویدا حق ده. موږ مبارزه مجاهدین چې شهیدان ورکړی ده د دې لپاره ورکړی ده چې افغانان دا حق لاسته راوړي چې خپل په خوښه خپل مشر ولسمشر وټاکي. دا جلا خبره ده او د سیاست لپاره دلته نه یم راغلی. د یو مسلمان او د یو افغان او د یو خاندارۍ په حیث دلته راغلی یم چې
د حشمت خلیل کرزی وازنی ورور حکمت کرزی د ولسمشری له دواړو نوماندانو څخه وغوښتل چې د ورور د ارمانونو د پوره کېدو او لروان حالت څخه د هیواد د ژر نجات لپاره دی لاس په کار سي.
دغه ستاسو د ډاکټر صاحب راتګ دلته د ملي یووالي یو لوی اقدام دی. خدای دې دغه په برکت دغه وطن ته سوله راوړي. دا ستاسو حضور او د جناب محترم ډاکټر صاحب حضور مشتدیر خاطر ورشاده زما د وګور ارمان ستاسو دوار خلاص دی. دا یو چا ملي
د جمهور رئیس کرزي د کورنۍ په اساسیتوب د هغه ورور شاولی خان کرزي د ولسمشری د دواړو نوماندانو له خواخوږی څخه منندوی وکړه. له پرون ورځې راهیسې په کندهار کې د ولسمشری د دواړو نوماندانو دراتګ لپاره کلک امنیتی تدابیر نیول سوی وو. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا ژغ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د کابل شاریان په خپل شهر کې د معیاري پارکونو د نشټوالي له کبله ګیله لري. دا په داسې حال کې ده چې کابل ښاروال ویلي د بهرنیانو په مرسته یې ډیر پارکونه ودن کړي دي. دوی وایي ډیر ژر به په کابل ښار کې د ښځو دپاره ځانګړي پارک او بازار هم ودان کړي. نور جزئیات به د بهارت صابر په رپورټ کې واورو.
پارکونه او شنه فضا د خارج ژوندانه اړین ځایونه دي چې شتون یې د خار ستړی او کاري ژوند تر ډیره بریده آرامه او هوسا ساتي. د محل کابل خار د نږدې دیرشو پارکونو په شتون سره بیا هم نشي کولی شنه فضا او پارک ته د ښاریانو ضرورت رفع کړي. د کابل ښاروال محمد یونس نواندي شوای د خپل کار په دوران کې د بهرنیانو په مرسته د خار د ښایست او زرغونوالي لپاره ډیر څه کړي دي. د هغه په وینا د سړکونو تر غاړې هغه څراغونه لګولي دي چې د لمر په انرژۍ سره روښانېږي. شنه پارکونه جوړ کړي او ډیری بیروزګار ځوانان هم د کار خوندن کړي دي. او د محل بهرنیانو ورسره د سوارلسو پروژو د ودانولو ژمنه هم سپارلې ده چې یوه یې د کابل ښار په مسعود څلور لارې کې د یو وړوکي پارک جوړول دي.
دریجه 14 پروژه اینا وعده کردن که اینا را بر ما بساز.
دوی له موږ سره د سوارلسو پروژو د جوړولو ژمنه کړي چې یوه یې هم دغه څلور لارې پات او تشه سیمه ده. دوی د ویالو او پلیتګ لارې جوړې کړي او په همدغه سیمه کې یو تشه سیمه وه. دوی د یو ښکلي پارک د جوړولو کار پیل کړی دی او دا د هغه څوارلسو پروژو یوه وړوکې برخه ده.
نن سبا کابل ښاریان په تیره بیا میرمنې او پیغلې د تفریح لپاره د مناسبې فضا د نشتون نه هم ګیلمنې دي. د وزیر اکبر خان په پارک کې مې یو میرمن ولیده چې د خپلو دوو ماشومانو سره په پارک کې ناسته ده. وایي ماشومان یې راوستي سو په پارک کې ولوبېږي او په ګرمۍ کې له شنې او یخې فضا نه خوند واخلي. خو خالد وایي وزګار زلمکیان ورته په پارک هم مزاحمت کوي او د نشي کولای له خپل ماشومان سره آزاد ناسته پاسته وکړي.
چې باور کړئ کې کوم چیزای ضرورت کې بخوایم به خاطر تفریح پخته کړئ به وردیم خل اولادو اینجا یعنی که بشینیم ارسو ببینیم کمی جوانایی که مزاحمت خپ نه کړي.
باور وکړئ چې نشم کولای هغه شیان چې په کور کې مې پخه کړي له خپل ماشومان سره په پارک کې وخورم. دلته زلمکیان مزاحمت کوي. موږ هم د دوی د خور مور په شان یو خو دوی موږ په آرامه نه پرېږدي. په ښار کې هیڅ یو داسې ځای نشته چې ښځې او کورنۍ ورکې تفریح وکړي او ښار موږ لپاره د زندان حیثیت خپل کړی دی. خو د خالدې دغې اندېښنې ته هم د کابل ښاروال ځواب وایي. نوندې شوي ډېر ژر به د امریکې د پوځي ځواکونو په مالي مرسته د کابلي میرمنو لپاره ځانګړی پارک هم ودان کړي.
ما برای خانم ها کمتر امکانات پارک و تفریح را داریم. تنها باغ شهرارا است که
موږ د میرمنو لپاره د پارکونو او تفریح لږ امکانات لرو. یوازې د شهرارا باغ دی چې د کابل ښاریانو لپاره ځواب نشي ویلی. نو ځکه خو مو له دوی غوښتي چې د میرمنو لپاره یو پارک جوړ کړي او د داسې یو مارکیټ د جوړولو غوښتنه مو هم کړې چې میرمنې وکولی شي خپل برابر کړي توکي پکې خرڅلاو ته کیږدي. دوی هم د جوړولو ژمنه راسره کړې ده.
په کابل ښار کې د پارکونو د کموالي سره سره دغه ښار کې داسې پارک هم شته دی چې د خلکو پر مخ تړلی دی او دا ځکه چې دا پارکونه په مخدره توکو د روږدو کسانو لپاره مناسب ځایونه ګرځېدلي دي.
خبرونه په دې برخه کې زر بیا پام کړئ. د دې ساعت مهمو خبرونو ته د انتخاباتو د خپلواکې کمیسیون چارواکو د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د دویم ځلې انتخاباتو د رایې تفتیش د یکشنبې په ورځ بیا شروع کړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د کاسا 1000 په نامه د برېښنا د پروژې په عمل کې 2 سره بهر کال افغان حکومت لسګونه میلیونه ډالر عواید ترلاسه کړي. په غزې کې د ملګرو ملتونو په یو ښوونځي باندې په حملې کې لږ تر لږه 10 کسه وژل شوي دي او 15 کسه نور ټپیان دي. د سوریې د رژیم مخالف مبارزینو د لبنان 10 عسکر په یو حملې کې وژلي دي. د سوریې د مبارزینو او د لبنان د پوځ ترمنځ جګړه د شنبې په ورځ د ارسل په سرحدي ښارګوټي کې هغه مهال وسوه چې د لبنان پوځ د النصره جبهې یو غړی عماد احمد جمعه ونیوي. د عراق دوهم حکومت وسلوالو مخالفانو د دغه حکومت په شمال د دغه ملک په شمال کې 2 نور ښارګوټي او د خامو تیلو یو زیرمنی ولید. ځایي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت تندروي ډلې دغه سیمه پرون د کوردستان له امنیتي ځواکونو سره له یوې ډېرې سختې جګړې وروسته ونیوله. په داسې حال کې چې تحقیقونکي پرون درېیمه ورځ هم د یوې راغورځول شوي مالیزیا الوتکې د غورځېدو په ځای کې پلټنې کولې. د یوکراین د پوځ او روسیه د طرفدارو بېلتون غوښتونکو ترمنځ سختې جګړې وشوې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو د کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله د اصلاح او پالنې ټیم په مشروع ډول دې ته تیار شوی دی چې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د رایو د پلټنې په روان بهیر کې د ناظرینو په توګه برخه واخلي. موږ په دې اړه د اسلام پالنې د ټیم د یو ویان فضل الرحمن اوریا سره مرکه کړې ده چې تاسو پام ورته راوړئ.
اصلاحات او همپالن ټیم 15 پیشنهادونه یا وړاندیزونه ورکړل تر څو دا طرز العمل غني سي تقویه سي او هر اړخیز او پراخ بنسټ سي او په دې لړ کې خورا پیچلي مذاکرې او خبرې له مختلفو اړوند اړخونو سره وسولې چې په پای کې نن یا څو لاندې یو سات یو نیم سات مخکې د یونما دفتر له 15 وړاندیزونو نه زمونږ دوه وړاندیزونه ومنل او د نورو یې وعده راکړله چې په راتلونکي کې به هم هغه ومني. نو پر همدې بنسټ باندې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم سبا ته له خیره سره د تفتیش په لړۍ کې خپل فعال حضور تثبیتوي او هلته به ونډه واخلي.
لنډه پوښتنه کوم اوریاس، چې دغه لړۍ کې ستاسو شمولیت او ګډون به څنګه تضمین او پوخ پاتې شي چې دغه سلسله اخره پورې سرته ورسیږي او نتیجه مخې ته راشي؟
ما ارزو کوم چې دا په مشروط ډول دي، ځکه چې یونما ژمنه کړې ده چې زموږ پاتې وړاندیزونه به هم دوی په څو راتلونکو ورځو کې مني او هغه به عملي کوي. که چیرې هغه ومني عملي کې زموږ ګډون به دوام ومومي. اما زموږ سبق چې ګډون کوو دا به مشروط ډول باندې وي او امتحان بڼه به ولري او هیله لرو چې زموږ پاتې وړاندیزونه هم د یونما د دفتر لخوا څخه ومنل سي او د تحول او تداوم ټیم هم ورته احترام وکړي او حکومت او کمیسیون هم په دې اکلا نوره مداخله ونه کوي او ستونزې جوړې نه کړي.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری په حضور کې چې کوم دغه شی موافقه شو یا تاسو منځ کې چې کوم خبره شو، هغه د دې معنی نه ده چې تاسو به اخره پورې دغه سلسله دائمي جاري ساتئ، نتیجې به منئ، منځ کې دغه ستاسو وتل د هغې سره کوم ټکر کې نه راځي؟
نه، هلته داسې توافق شوی ده چې د پاکو او ناپاکو رایو د بېلولو په خاطر باندې او درغلیو ته د رسېدلو په خاطر باندې د تفتیش لړۍ پیل کیږي او د تفتیش لړۍ لپاره به جداګانه طرز العملونه او معیارونه چې نړیوال ستاندرد باندې برابر وي هغه جوړیږي. اشتباه دلته دا اصوله چې لومړی باید طرز العملونه جوړ سوي وای، معیارونه جوړ سوي وای، پس لږې باید د تفتیش لړۍ شروع سوي وای. دلته دوی اول د تفتیش لړۍ شروع کړله او پس لږې د طرز العملونو معیارونو او ستاندردونو په جوړولو باندې پیل وکړو چې هغه دا پروسه ټکنۍ کړله او دا ټکنۍ توب الله هم نور دوام ومومي. نو هغه توافقاتو کې دواړو خواوو ژمنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو د منځګړیتوب پر بنسټ او داورۍ پر بنسټ به هغه تورې او سپینې رایې سره جدا کوي، درغلیو ته به رسیدګي کوي او د پروسه د انتخاباتو شفافیت به رامنځته کوي. نو دا چې موږ اوسو دا د همدې لپاره ده چې شفافیت وښول کېږي. شفافیت تر خطر لاندې راځي، شفافیت نه تضمینیږي او وخت چې هغه ستاندردونه معیارونه منل کېږي او شفافیت تضمینیږي
طبيعتا موږ هلته پکې شتون لرو. صحیح، ډېر ډېر مننه محترم فضل الرحمن اوریا صاحب.
السلام علیکم.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
بین المللي کانوینسیونونه په ماشومتوب کې واده کول منع کوي او اتلس کلنۍ د ځواني معیار ټاکي، ځکه چې ماشومان او تنکي ځوانان انپورا پخنوي چې د واده په حق له پریکړې وکړي. په حقیقت کې په ماشومتوب کې واده کول د بشري حقوقونو سرغړونه ده او په غیر متناسبه توګه په نسمونو جنکو باندې اغیز کوي. بیا هم په هر کال کې په درسته نړۍ کې د اتلس کلنۍ نه د مخه د اټکل مخه 14 میلیونه جنکۍ واده کیږي چې د دې موضوع په باره کې ډیر کم یا هیڅ نشي ویلې. په کم عمر کې واده کول جنکو او د دوی ماشومانو دواړو ته تاوان رسوي. د ځوانو جنکو او نورو چې عمرنه 14 کلنۍ ته رسیږي په مخ کې ډیره اوږده لار ده چې میرمنتوب ته ورسیږي، او نور جنکۍ چې په واړو عمر کې واده کړي وي اکثره وخت ښوونځی پرېږدي مخکې له دې نه چې وجود یې په بشپړ توګه نمو وکړي. په پرله پسې توګه دوی امیندواري کېږي، او ځکه نو د امیندوارۍ په نتیجه کې یا د ماشوم د زیږیدنې په نتیجه کې دوی د مړینې د خطر سره مخامخ کیږي. په درسته نړۍ کې هغه جنکۍ چې عمرونه د 15 او 19 کلونو ترمنځ وي او یا زره تنه د دارنګه مړینې سره مخامخ کیږي. په پرمختلونکو ملکونو کې د هغو میندو چې عمرونه د 14 کلونو نه کم وي ماشومان د دې خطر سره مخامخ دي چې د زیږیدنې په لومړي کال کې 80% مري. د دوی مړینه د هغو ماشومانو نه زیاته ده چې د میندو عمرونه د 19 کلونو ډیر وي. احتمال لري چې د دارنګ ماشومانو وزن د زیږیدنې په وخت کې کم وي، کافي غذا ورته نه وي رسیدلې، او جسم او پوهې وروسته بیا پرمختګ کوي. ډیر کم احتمال دی چې دوی دې بیا ښوونځي ته ولاړ شي او لوړې زده کړې دي زه وکړي. او په کم عمر کې د جنکو د واده کولو په علت د دوی د زده کړې او د عاید لاسته راوړلو فرصت له لاسه ورکوي، او په دې سره د دوی په ټولنو کې نستي دوام پیدا کوي. ځکه نو په واده کې ځان راوستل نه یوازې جنکو ته ګټه رسیږي بلکې د دوی کورنۍ او ټولنو ته هم ګټه رسیږي. امریکا د بین المللي انکشاف لپاره اداري یا USAID له لارې اضافي 4.8 میلیونه ډالر تخصیص کړي دي چې په بنګلادیش، بورکینا فاسو، ایتوپیا، هند، نیپال، تنزانیا او یمن کې په هغو پروګرامونو ولګول شي چې د کم عمر او په زور د واده کولو نیوي لپاره جوړ شوي دي. دغه پروګرامونه چې په زده کړه د ماشومانو د کم عمر او په زور د ودونو لپاره د قوانینو په طرفداري او اقتصادي تشویق ټینګار کوي، د ښځو او جنکو د پرمختګ لپاره د امریکا د مرستې دا بل اړخ دی. د USAID نه مشر راجیو شاوالی په ماشومتوب کې د واده کولو مخه نیول به نه یوازې د نړیوال پرمختګ لمخې د یو بل خند لری کول وي بلکې د داسې نړۍ سره مرسته کوي چې جنکۍ پکې خپل تکامل ته سترګې په لاره دي. زمونږ نه په ګډه د داسې راتلونکي غم خوړلی شو چې ټول ماشومان پکې د دې فرصت ولري چې خپل بشپړ ظرفیت ته ورسیږي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ د امریکا غک د انګریزي څنګه به پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو او معزز اوریدونکو، زموږ لومړی نیم ساعت پښتو خبری خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدله. نیم ساعت وروسته ستاسو په خدمت کې بیا حاضریږو د نوي خبرونو او مطالبو سره. په څو لنډو شیبو کې به د دری لومړی نیم ساعت خبری خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. تر بیا هم په پاکه لاس تارم، ټول روغ جوړ او سرلوړي اوسئ.